ना दा वॉइस ऑफ अमेरिका अजीब रेडियो दे
هر کلی درته وایو ګران اورګونکو دا د وایس اف امریکا وی او ای ټی خبرونه دي تاسو ورته د واشنگټن ډی سی د سټوډیو نه نیپ پنیغه غوږی نه نه د ګل ورځ کال 2013 د نومبر د میاشتې 12 نیټه ده دا وخت په اسلام آباد کې د مازیګر شپږ په کابل کې 5 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 8 بجې شوې دي د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نوشی روان کلندر
او زه مجاهد جوان
اول په پام راګرځو تر ټولو اهم خبرونو سرټکو ته
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهزاد اکبر میډیا ته ویلي په تیرو څو کلونو کې نږدې 700 بلیونه روپۍ بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه اړول شوي دي نوموړي زیاته کړې په بهر هیوادونو کې په غیر قانوني توګه اخیستل شوو جایدادونو بیه نږدې 5.3 بلیونه ډالرو ته رسیږي
5.3 ارب ڈالر جو پاکستان سے باہر لے جایا گیا غیر قانونی طریقے سے اس میں منی لانڈرنگ بھی ملوث ہے
او دا پاکستان پر سینٹ کے مخالف گوندوں مسلم لیگ نواز شریف ڈلی او پیپلز گوند دوا بیلا بیلو قانونی مسودوں کے وڑاندیزو نکڑی دی چھے بہرانی و حیوادون سرا لوزنامے دے لومڑے پارلیمان تا وڑاندی کڑل چھے او دا چھے بہر تا دا تگنا منی کولو لپار دے حکومت پارلیمان ته علتونه په ګوته کړي
او د کابل په نننی ځانمرګ برید کې د یو تن پولیس په ګډون شپږ تنه لاروونکي وژل شوي او درې پولیس د 11 تنه لاروونکو په ګډون ټپیان شوي دي
او اوس مو پام راګرځو ته خبرونو تفصیل ته
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهزاد اکبر میډیا ته ویلي په تیرو څو کلونو کې نږدې 700 بلیونه روپۍ بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه اړول شوې دي نوموړي زیاته کړې په بهر هیوادونو کې په غیر قانوني توګه اخیستل شوو جایدادونو بیه نږدې 5.3 بلیونه ډالرو ته رسیږي د دا هم وویل چې دا په تیرو څو کلونو کې له پاکستان څخه په غیر قانوني توګه د پیسو د انتقال یوه وړه برخه ده
د پاکستان په سینټ کې مخالف ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په دوه بیلابیلو قانوني مسودو کې وړاندیز کړی چې بارانه هیوادونو سره لوزنامې دي لومړی پارلیمان ته وړاندې کړل شي او دا چې بهر ته د تګ نه منې کولو لپاره د حکومت پارلیمان ته علتونه په ګوته کړي د پاکستان په سینټ کې د ایگزیکټ کنټرول لیس په اړه نوې قانوني مسوده د سینټ په خواني چیرمن رضا ربانی وړاندې کړې ده چې پکې د خبره تجویز کړې شوې ده چې حکومت ته د دې خبرې پابند وي چې کم تن هم په بارني بار نه منې کولو په لیست کې چول کیږي هغه ته سلیری ساته وړاندې وویل شي د دې ترڅنګ په بل قانوني مسوده کې چې د مسلم لیگ نون لخوا وړاندې کړل شوې ده دا ویل شوی دی چې بارانی هیوادونو سره کس قسمه لوزنامې کیږي باید اول پارلیمان ته وړاندې کړل شي په دې وروستیو کې د پاکستان په حکومت باندې په ملک دننه دا نیوکې زیاتې شوي دي چې د چین هیواد سره داسې تجارتي لوزنامې کیږي چې د هغې حقیقتونه باید ولس ته رابرسیره کړي شي ځکه چې په اوږدمهاله کې د دې نقصانونه زیات دي
ترنو قدرمن اوریدونکو اوس هم ورزو د بلوچستان په بیلابیلو یو شمیر زلو کې د پولیو د کمپاین په اړه راپور چې د ډیبی همکار حمید سمسور را لګل لري
د بیړنیز مرکز مشر راشد رزاق وایس اف امریکا ته وویل چې د بلوچستان په درو ضلعو کې د ګوزند وایرس پخلی سوی دی د ده په خبره چې په دې کې کوټه کل عبدالله او لورلایي ضلع شامل دي د پولیو د بیړنیز مرکز مشر ډاکټر راشد رزاق پر مخ زیاته کړله چې دوی د درو واړو ضلعو د خراب اوبو نمونې ترلاسه کړې وې چې په دې کې د دغه وایرس پخلی سوی دی هم له دغه کبله اوس د ګوزن د مخنیوي لپاره د څاسکو ورکولو درې ورځنی کمپین د بلوچستان په 15 ضلعو کې پیل سوی دی د ګوزن د بیړنیز مرکز د بلوچستان مشر ډاکټر راشد رزاق پر مخ زیاته کړله چې دلته په بلوچستان کې درې ضلع کوټه کل عبدالله او پشین د پولیو د وایرس څخه تر ټولو خطرناک سیمې ګڼل کېږي د ده په خبره له دې سره سره دغه کمپین په کلاسیپ الله بولان ډیره بوکټي جیل مکسی ژوب مستونګ نصیر آباد جفر آباد لسبیلا صوبتپور زیارت او پسیوی کې هم ترسره کېږي چې ودیا رسله کما شمانو ته به د پولیو یا د غزن د غتصاص کې ورکول کېږي.
The Voice of America Diwa social media patada at VOA Diwa.
ورزو افغانستان ته د افغانستان د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې له طالبانو سره نښته کې دیرش سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. د خاک سفید سرپرست ولسوال جمعه خان خوستوال د دوشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې دغه پولیس تېره شپه د یادې ولسوالۍ په خوست سیمه کې وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې په یاد نښته کې څلور ملکیان چې دوی ښځې هم وي وژل شوي او د یوې مېرمنې په ګډون درې ملکیان ټپي شوي هم دي. ولسوال وایي وسلوالو طالبانو څلور سیمه ییز پولیس هم له ځانه سره بیولې دي.
د افغانستان سر خار کابل کې په یو ځانمرګ برید کې څلور کسان وژل شوي او تر شلو نور زیات بیا ژوبل دي. د افغانستان داخله وزارت چارواکو ویلي دي چې په وژل شوو کې درې زنانه او یو امنیتي عسکر هم شامل دي. چارواکي وایي 14 په کابل ښار کې د را جوړ شویو مظاهرچیانو او پولیسو خواته شوې ده. نور تفصیل په رحمان بنیری په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان په سر خار کابل کې د کورنو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی ویلی دی 14 په داسې وخت کې شوی چې یو لاریون روان وو. هغه ویل امنیتی عسکرو د لاریون کونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره تیاری کړې وه. په کابل کې نن د غزنی او روزګان د ولایتونو سلګونو کسانو د دې ولایتونو د امنیت د ټینګښت په هدف مظاهرې کولې. لاریون کونکو د امنیت لپاره غوښتنې کولې چې افغان امنیتي ځواکونه دې د بدامنۍ په مخنیوي کې کومک وکړي. د دې لاریون یو تن ګډونوال سید حسین ډیوه ریډیو ته په خبرو کې ویل دوی نه یوازې د غزنی او روزګان ولایت اوسیدونکو لپاره بلکې د ټول افغان وګړو لپاره د هوسا ژوند د زمینی برابرولو غوښتنه کوي. تر اوسه د دې پیښې پړه چاپه غاړه نه ده اخیستې، خو د افغانستان د مطبوعاتو تر مخه نږدې وختونو کې چې افغانستان کې څومره احتجاجي مظاهرو باندې دغسې ځانمرګي بریدونه شوي دي، هغې کې عموما د زیاترو پړه طالبان په غاړه اخلي.
دا د وی او ای ډی واخ پرونه ده.
په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د اسرایلو او غزې ترمنځ په پرته پوله باندې پیل شوې جګړه اوس بیرته آرامه شوې ده. دغه جګړه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د اسرایلي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې اته کسان ووژل شول او بیا په ځواب کې ټوله شپه په اسرایلو باندې توغندي وتوغول شول. د اسرایلو پوځ د غزې په تراړه کې د روانو عملیاتو په اړه یوازې دومره ویلي چې د دغو عملیاتو موخه دا نه وه چې څوک پکې ووژل شي، بلکې یوازې د اسرایلو د پولې د امنیت لپاره وه. د اسرایلو پوځ دا هم ویلي چې په دغو جګړو کې د اسرایلو یو سرتېری وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. فلسطین چارواکو ویلي په دغو جګړو کې د حماس د یو قومندان په ګډون 9 تنه وژل شوي دي.
د یمن هیواد د ساحلي خارګوټي هو د دې په لارو کوڅو کې د سعودي عرب په مشارک کې پوځي اتحاد او د ایران پلوه هوسی یاغیانو ترمنځ خطر روان دي. بیلابیل رپورټونه وایي چې تازه جګړه کې لږ تر لږه 8 کسان مړ شوي دي. د یمن یو پوځي چارواکي ویلي دي چې ځواکونه دغه سیمه د یاغیانو نه صفا کوي چې په دغه ځای کنټرول حاصل کړو. دغه چارواکي زیاتوي چې سیمې ته خوراک، دوایانې او نور شیان خلکو ته ورسول دي. د انساني مرستو ادارې کارکوونکي وایي چې په انساني مرستو کې څه قسمه خنډان به دغلته د وړاندې نه د کات غوندې حالات نور کړکېچن کړي.
د امریکا مهمو ډیموکراټو وکیلانو د یک شنبه یا اتوار په ورځ وویل دوی به د 2016 کال په ټاکنو کې د ټرمپ د کمپاین او روسیې د اړیکو ترمنځ پلټنې د ټرمپ لخوا د نوي ګمارل شوي لوی څارنوال څخه وژغوري. د ټرمپ لخوا نوي ټاکل شوي سرپرست لوی څارنوال میتیو وایټیکر تر دې مخکې کله کله په دغو پلټنو باندې نیوکې کړې وې. تر دې مخکې میولر د ټرمپ د کمپاین ځینې چارواکي د روسیې سره په اړیکو لرلو کې ګرم ګڼلي وو، خو د ټولو پلټنو پایلې یې لا تر اوسه نه دي څرګندې کړې.
د یورپی ملکونو کې د صدر ټرمپ په دویم ځل د صدر منتخب کېدو په حقله مختلف قسمه خبرې کیږي. تیره هفته امریکا کې د منځې مودې د انتخاباتو نه وړاندې یورپ کې عام طور سره دا خیال کېدلو چې صدر ټرمپ ګوند به دوباره په سینټ کې منتخب اکثریت وانخلي، خو په سینټ کې د ریپبلیکن پارټۍ د اکثریت راتلو له سببه اوس یورپ کې د پدې خیال بیا نظر ثانی روانه ده.
په کالیفورنیا کې د لګیدلې ځنګلي اور له امله تر اوسه پورې څو خارونه سوځېدلي او چارواکي وایي کېدای شي د وچ موسم له امله دغه اور تر سه شنبه یا نهې ورځې پورې پاتې شي. په دغه اور کې چې تیره اونۍ پیل شوی لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي او چارواکي وایي چې د 228 نورو کسانو برخلیک لا نه دی څرګند. د وروژنې چارواکي وایي د دغه اور له امله تر اوسه پورې له 6600 څخه زیاتې ودانۍ ویجاړې شوي دي.
د وستی امریکایي هیوادونو د مهاجرینو کاروان د امریکا په لوري روان دی او دوی اوس د امریکا د مکسیکو سرحد نه 2500 کیلومتره لری پاتې دي او په بنگلاديش کې د ټاکنو کمیشن په هیواد کې د عمومي ټاکنو نیټه ورستو کړې ده او د چارواکو وینا ده چې اوس به عمومي ټاکنې د دسمبر په 2 نیټه نه په 1.5 نیټه کې.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو قدمونو اوریدونکو تاسو وی او وی دیو ته وګیاستئ. د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډي سي له سټډیو څخه خبري کوي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهزاد اکبر رسنیو ته ویلي په تیرو څو کلونو کې نږدې 900 بلیون روپۍ بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه اړول شوي دي. نوموړي زیاته کړې په بهر هیوادونو کې په غیر قانوني توګه اخیستل شوو جایدادونو بیا نږدې 15.3 بلیون ډالر ته رسیږي. په دې اړه پام وکړئ. له اسلام آباد څخه د ډیوی د خبریال پیرولای چا راپور ده.
د پاکستان مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د ملک نه لوټل شوې پیسې واپس سرکاري خزانه ته د روړو پخلی کوي او په دې ترس کې د مرکزی بانک او د مسؤلیتو مرکزی ادارې او اسټ ریکوري یونټ یا سانګې باندې ګډ حکومتي ادارو په شریکه هلې ځلې هم دوام لري او دغه حکومتي ادارو تر دې د مکلونو په اړه نن په اسلام آباد کې مهم حکومتي واکدارانو یو خبري بریفینګ ته وینا کړې ده. او په دې موقع د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر د پاکستان څخه بهرني وادونو ته بغیر قانوني ډول لګل شوی 900 ارب روپو در معلومولو داوا کړی دا
5.3 ارب ډالر جو پاکستان سے باہر لے جایا گیا غیر قانونی طریقے سے، اس میں منی لانڈرنگ بھی ملوث ہے، وہاں پہ جائیدادیں بنائی گئی ہیں بینک اکاؤنٹس ہیں، تو یہ 5.3 ارب ڈالر کی فگر اس وقت تک ہے اور یہ پاکستانی روپوں میں 700 ارب روپے بنتے ہیں.
دے وائی چی 15.3 ارب ڈالر چی پاکستانی رقم کی تر 900 ارب روپے جوڑی گی دا پاکستان سخه په غیر قانونی ڈول بہرنی ہے وادن تلیگلی شوی او دا چی حکومت تا دا سے شواہد پلا سرغلی چی پتیر اللہ سکالو کی اوازی پا اماراتو کی پاکستانی وگلو 15 ارب ڈالر و مالیت جیدادو ناغستی دی. سرگند دیوی چی دا غتیر لس کالا پاکستان کی دا مسلم لیگ نواز او دا پیپلز گن دا واکمن دورو نو او شہزاد اکبر ویلی چی دا غت تفصیلات دوی تا اماراتو برطانیه یا لس نور حوادونو نا ترلاس شوی دی او د زیاته کړي چې د پاکستان څخه بهرني هوادونو ته په غیر ډول پیسې لګول لپاره د 5000 پاکستانی وګړو جالي اکاونټونه کارولي شوې دي. د وزیر اعظم سلاکار ویلي چې حکومت به ډیر زرد اغه تنانو په ضد کاروایي کوي چا چې د ملک دننه یا پاکستان نه بهر په پټه جیدادونه اغستې دي. خود دا هم منل چې په داسې کولو کې لا اوس هم حکومت د زن ستونزو سره مخ دی. مطبوعاتي بریفینګ ته وینا کې حکومتي واکدارانو دا دعوه هم کړې چې کله دوی د اعتصاب خبره کوي د مخالف ګوندونو د سیاست مدارانو رنگونه زیړ شي. سرګند دی وی چې ستره محکمې غیر قانوني ډول پیسې لګول په قضیه کې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری په ضد د پلټنو لپاره استخباراتي ادارو چارواکو باندې ګډ یو کمیټه ټاکلې ده او دغه سیر د احتساب ملي ادارې سرکاري خزانه کې د غبن په تور د مسلم لیگ نواز ګوند صدر او ملي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر شهباز شریف گرفتار کړی دی. مخالف ګوندونه د حکومت لخوا د احتساب نارې او دعوی جالي بلي او دوی تور لګوي چې د احتساب ملي اداره او حکومت د مخالف سیاست مدارانو په ضد د انتقامي کاروایو لپاره رایوزه شوې دي او د حکومتي واکدارانو نننې داوو ته عکس العمل کې د مسلم لیگ نواز ګوند یو مرکزی لیډر محمد زبیر صدا سے ویلی،
اگر عمران خان کی خود بہن اپنی بہن وہ یہ ایکسپٹ کر رہی ہیں کہ ان کے فلیٹس بھی ہیں دبئی میں اور ڈکلیئر بھی نہیں کیے ہیں تو پھر ان کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا؟ اور اسی طرح سے علیم خان جو ای او بی آئی کے کیس میں خود انہوں نے ایکسپٹ کیا کروڑوں روپے کا غبن، وہ سینئر منسٹر ہیں.
دے دعوی کوي چې د وزیر اعظم عمران خان خور علیما خان په اماراتو کې د جیداد لرلو د واکمن تحریک انصاف ګوند بل یو مرکزی لیډر علیم خان سرکاري خزانه کې د غبن اعتراف کړی دی. خو د محمد زبیر په خبره عمران خان ته بډو رشوتونو کې ککړ گیر چاپیره خپل خلک نه ښکاري او په خپلو مخالفینو پسې راغستې ده. بلخوا سترې محکمې د اسلام آباد های کورټ لخوا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سزا ځنډولو په ضد د احتساب ملي ادارې اپیل د اورېدنې لپاره منظور کړی دی. پاکستان حکومت لخوا 200 ارب روپے د هیواد څخه غیر قانوني توګه بهر تلو دا داوه په یو داسې محل مخې ته راغلی چې پرستو کې اف اے ٹی ایف یو ټیم د پاکستان سفر کړیو. دغه نړیواله اداره د روپو په غیر قانوني او د ترهګرۍ لپاره کارولو باندې نظر لري، او په دغه سفر کې د ادارې چارواکو پاکستان ته د تور نومړ له بچ کېدو لپاره یو شمېر اصلاحاتو د عملي کولو سپارښتنې ورکړې دي، او د دې لپاره یې د پاکستان حکومت ته راتلونکي کال ستمبر میاشتې پورې مهلت ورکړې دی.
ګران اوریدونکو، د پیر ولایت شهر رپورټ مو ولیدل چې په کمه کې د عمران خان وزیر اعظم مرستیال چې د احتساب لپاره شهزاد اکبر دا تور لګوي چې په لسو بیلابیلو ملکونو کې د 200 عربو نه زیاتې پاکستانی پیسې چې کوم دي د دې ځنه انتقال کړی شي وي پردي اغال ته پرتی دي تر وړلو لپاره د دغه هیوادونو سره په رابطو کې دي. منی لانډرنګ یا چې کوم غیر قانوني پیسې ده هغه د ملک نه وته او بیا په الته خفیا اکاونټونو کې د خودو خبرې ډیر کیږي. نړۍ هم پاکستان ته په دې اړه باندې خپلې اندېښنې سو سو وار سرګندې کړې دي. سیړنه به پیښلو د وی او ایډ یو سیړونکو پیر زبیر شان موږ سره سټوډیو کې موجود دي. په خیر
په خیر
پیر صاحب، دا چې کوم د وزیر اعظم دا مرستیال شهزاد اکبر د دې دغه تورونه چې کوم دا تاسو څنګه ګڼئ، سیاسي دي کنه حقیقتونه پاکستان؟
نو جی دیکھے خوب خام خواب حقیقت پوی پکے دوی دا وائی چی 15,000 پورے فیک غلط لکه دروغ و اکاونٹونا مختلف پا خلق و نمونہ کلاو شوی ہو، او دا سنگا تاسو ہوئے چی لس ملکونو بانے دوی فوکس کوی اگا ملکونو کے چی سر تا پاکستانیان اسی گی، او التا چی کم اکاونٹ کے یو ملین ڈالر نا پورے چھ پکے ٹرانزیکشن شوی کاروبار شوی پکے، نو آگے کے دوی وائی تقریباً 15 بلین نزیات ڈالر چکم دی دوی دا وائی چھ دا الت دوی ٹریس کری دی دیکھے بہ حقیقت ہوئی پیسے زیرا زی ہو دلتا یو چکم خبر اصلی خبر دا آگے دے فیک اکاؤنٹوں دا چھ دا پیسے غلط اکاؤنٹوں باندھے لگا پتہ نہیں لگی چھ چاپ نم دی دا سم شوی دی چھ یو کسو مدبوات کرا گلے ہو چھ اگر یو غریب سڑے ہو کراچے کے آگے پنم 1 کروڑ روپے اگر شوی دی اگر تو پتہ نشتا، نو دا یو خبر دا خود دلتا خو چکم دوی فوکس کوی اگر دوی سیاسی وکٹمائزیشن چھ ورتوائی دوی سیاست پہ کوی دوی کوشش کوی چھ نواز شریف یا نور چکم سیاسی پارٹیانو کسان دی دوی ایک کامی خبرم کری دا نو آگوی ٹارگیٹ کوی لگیا دے او اگر اصلی کار چکم نڑے ورن غواڑی اگر دغه چکم اکاؤنٹونا دغه پیسے چې په ترهګرۍ کې استعمال شوی دی هغوی ته پوسونه کوي، خو هغه باره کې اوسه پورې دوی هغه شانکار نه دی پہ کړی چې څنګه فائنانشل ایکشن ټاسک فورس ورنه غواړي یا څنګه نور امریکا ورنه غواړي چې دوی دې چې کوم خلا د پکې په قانونونو کې یا په حکومت په ایکشن کې هغه دې پوره کړي.
پیر صاحب تاسو کو ګورئ، نو دا څرنګه د جعلی بینک اکاؤنٹونو خبر راځي یا د غیر قانونی پیسو د ملک نه اوخکلو یا ملک ته دراتلو چې کوم خبرې کیږي، نو پدې کې سیاسي مشران نمونه اوس هغه ستل کیږي، خو د نړۍ چې کوم اندېښنې دی هغه د هغه خو دا وی چې را ترهګر وډلو ته د دې د لارې مالی مرستې کیږي، نو حکومتي چې کوم اقدامات یا راغی کوم پریس کانفرنسونه ری میډیا ته خبرونه ورکړي پاغه کې د ترهګر وډلو ذکر نه کیږي.
اگزیکټلی هغه ترهګر وډلو ذکر نه کیږي، او څنګه تاسو وایئ چې اصلي نړیوال کنسرن چې کوم دی هغه د ترهګر ګروپ ته، او اسپیشلی هغه ګروپونه چې کوم په پنجاب کې دی لکه جماعت داوا شوا لشکر طیبه په نوم اپریټ کوي، فلاح انسانیت په نوم، جیش محمد شو، دغه سه نور هم فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس چې کوم پاکستان ته ویلي دي چې دا ګامونه به اخلي په هغه کې دا ترهګر ګروپونه هغه ګروپونه چې کوم د ملګرو ملتونو ترهګر بللي دي، اغوی په خلاف او اغوی چکم بینکونه اکټیویټی دا چې دوی دا پیسې کوم ځین راځي ورته څنګه کیږي، نو هغه په خلاف تاسو خبر ټیک د اکشن نه کیږي نه په خبرې کیږي، بلکې دا سه هم هغه دی چې حافظ سعید خو اوس کلاو دی بیا هغه کارګرزی الیکشنونو کې می سوا خستا، نو دا غو بنیادی خبرې دي چې کوم پاکستان ایمانه د خیال چې اوس پورې چکم نړیوال کنسرن دی هغه ډرس کړي، اوس دوی هغه جنوري کې بل میټنګ کیږي پاکستان سره تر ستمبر بل کال پورې ټایم شته، هغه پورې دوی نړیوال مطمئن کړه چې کوم دوی ګامونه اخیستي دي او کوم دوی ګری لسټ کې چا چولې شوی دي، نو پاکستان چې کوم پلان ورته ښودلی چې دا مونږ کوو که هغه یې پوره کړو ټیک دی کنی پاکستان به بیا دوی سوچ کوي چې بلیک لسټ کې واچوي، خو اوس پورې پاکستان هغه شی نه دی کړی اسپیشلی سیاسی طور باندې چې دا کوم ترهګر ګروپونه دي دوی په خلاف اکشن واخلي دوی مالی سرچینې اتړي، نو ایمان د خیال چې نړیواله به مطمئنه شي ولې چې دا کومه خبرې کیږي لګیا دي دوی پریس کانفرنس کوي، دا تر سیاسي چې کوم دوی حریفان دي هغوی ټارګټ کوي لګیا دي، دوی د نړیوالو چې کوم تورونه دي یا نړیوال چې کوم باندې ښې دي هغوی سره دوی تعلق نشته.
ډېر مننه پیر صاحب،
ډېر مننه.
او زو د خیبر پختونخوا یو شمیر هغو کاروندګرو یا بزګرانو ته چې دوی احتجاج کړي او وایي چې دوی ته د کرنې یا زراعت په برخه کې لازمي اسانتیاوي نه برابرېږي، دا پراسي حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له چین څخه په دې وروستي سفر کې له دغه هیواد سره 15 بیلابیل تړونونه لاسلیک کړي وو چې یو شمیر یې د کرنیزو برخو په اړه هم و، خو څېړونکي وایي د دغو تړونونو په اړه نور معلومات له خلکو سره نه دي شریک شوي. پام وکړئ په دې اړه د ډیبی د خبریال ریاض حسین بشپړ راپور ته.
د خیبر پښتونخوا زمیندارانو د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د چین او پاکستان ترمنځ زری معاهدې د عملي کولو په وخت د صوبې د زمیندارانو د هم د هغوی ضرورتونه معلوم کړي شي چې د خیبر پښتونخوا زراعت هم ترقی وکړي. دا غوښتنه په داسې وخت کې راغلې ده چې مرکزی حکومت دا ولري د وزیر اعظم عمران خان د چین د سفر په وخت د زراعت په مد کې هم ګڼ شمېر معاهدې لاسلیک شوې دي. اگر چې د حکومت لخوا په پاکستان کې د چین حکومتي او غیر حکومتي ادارې د زراعت په مد کې څومره پیسې گوی سرګندونه نه ده شوی، خو بیا هم په خیبر پښتونخوا کې د کسان کونسل عمومي سکتر لیاقت خان وایي د سی پی ایک په مد کې وړاندې هم خیبر پښتونخوا ته پام نه دی شوی او په کار د چت سرمایه‌کاری په وخت د صوبې د زمیدارانو نه هم پښتنه وشي.
خیبر پختونخوا زمیندارو سره تر اوسه پورې په دې سلسله کې په ضابطه طور سره رابطه نه ده شوې. کوم خلک د زمیندارۍ سره متعلقه ده په کار کې حکومت په دې سلسله کې دغه زمیندارو سره رابطه وکړي. خیبر پختونخوا د زرګونو هکتار ځمکه چې کوم لري دی وخت کې به وبو پرته ده دا غي د پښتونخوا اسمه د بس نشته، دا چې زمونږ جنوبي ازلا چې دی د کوارت نواله تر ډېر اسمن خانه پورې دا ټول ځمکه بالکل د فصل ځمکه ده، خو دې باندې مطلب لري د وبو ضرورت ته وته د وبو منصوبو لپاره موږ تر پیسو ضرورت ته دغه حکومت سره دا وبو د استعمال لپاره نیرونو ډېر نظام نو ضرورت پر دې خبرې چې په مستقبل کې د نوی نیرونو نظام د پاره او د نوو ځمکو لپاره د وو بندوبسو شي د ځمکو د لهولو بندوبسو شي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ورستو کې د چین د سفر په وخت د چین لخوا د پاکستان په زراعتو یعنی پسلونو سارو ساتلو میانو او ځنګلونو ته د ودې ورکولو لپاره ګڼ شمېر معاهده لاسلیک کړي دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه د سرکاري مامورینو په حواله وایي په نږدې ورځو کې د چین نه د سرمایه‌کاری لپاره یو پلاوی د پاکستان دوره کوي چې پکې به د راتو په مد کې معاهده له عملی شکل ورکول شي. د دې وړاندې په پاکستان کې د حکومت او چین ترمنځ د چین حکومت د ځمکه پټېکا ورکولو ګنګوسي هم خوري دي، خو د حکومت لخوا په دې حق له بیان مخې ته نه دی راغلي. رسپانه د تیر حکومت په حواله دا خبره سرګنده کړې ده چې په کال 2015 کې د دواړو هیوادونو ترمنځ خ او نوي تخمونو ته وده ورکول او د غوښې او نور خوراکي شیانو د پیداوار زیاتولو لپاره کار مخ په وړاندې روان دي. د دواړو ملکونو په میاس کې د رجو جوارو ټکو او غنمو د پاره د هایبرید یعنی د نوی نسل تخمونه هم راغلي دي، خو زمیداران وایي په دې د هغوی خرچی زیات شوې دي او اوس هغوی ته د ابو هوا مطابق د هغوی روایتي تخمونه نه میلاویږي. خو د پیښور ذری پوهنتون پروفیسر ډاکټر اکمل وایي که حکومت د چین نه د نوي تخمونو یا هایبرید ټیکنالوژي راوغواړي او مونږ په خپل نوي تخمونه جوړول شروع کړو نو دې سره به په پیداوار کې اضافه وشي.
سمره دا وړه ټیکنالوژي ماوله کوي چې د ښه رات دا چې موږ دینه دا چلی زده کو زموږ په شنو ټیک ټاک شي لکه هایبرید زیر چې کوم دی غنم دا هایبرید کوم ټیکنالوژي ای سره اوس اویلیبل دا چې دا موږ لوکل پروډکشن کو چې په دې نور دا ټرانسپورټیشن چارجز یا درس نه ختم شي پیریبل شي دلته کې لوکم دا به چې کوم دی خپل انډستری به مینه کړی کوي او زموږ ضرورت هم پوره کوي دا به کې یو خبر روزګار پیدا شي بل بدا افیکټیو شي هر چاته موږ عمر بیمار پوره کوي اوس خو چې تر هغه وړ ته په کنټینر کې راغور چې کنټینر د ډکی کې راځي نو یو سیزن تیری ټیکنالوژي ٹرانسفارمیشن اور دیانو دغه دونه انډیپندنت هیڅ مختلف نه جوړی ستانه چې موږ د پښتو په خپل واځ کړی او ناسي جای به راځي موږ به بل تخرسو او خرابې کې بل برو.
په پاکستان کې د وړاندې نه د چین په 2.5 بلیون ډالر د بنیادی اډانې د خکولو کار روان دي چې پکې د سړکونو او توانایي غټي منصوبې شامل دي. د وزیر اعظم د دورې وروسته دا خبره څرګند نه ده چې د چین حکومت یا شخصي سرمایه‌کاران به د زراعت په مد کې څومره پیسې لګوي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
په اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان او چین ترمنځ سلورمه داسې غونډه شوې ده چې په هغه کې د سیمې پرمختیا او نور سیمیز موضوعاتو باندې بحث او خبرې اترې شوې دي. رابعه پیر په اسلام آباد نه رپورټ راکوي.
په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او افغانستان د مشرانو ترمنځ کېدونکو څلورمه درې اړخیزه غونډه کې ویل سوي دي چې په هیوادونو کې د اقتصاد د پرمختګ لپاره پکار دي چې سیاست د اقتصاد څخه جدا کړي سي او د امن لپاره کوټلي هڅې وکړي سي. د پاکستان چین انسټیټیوټ او د یو جرمن غیر سرکاري مؤسسې کې ای ایس د سوري لاندې د پاکستان، چین او افغانستان د مشرانو ترمنځ د اقتصادي رهداري په ذریعه د درې واړو هیوادونو نو ترمنځ اقتصادي، جیو پولیټیک او کلتوري رابطې سیوا کولو په اړه یو غونډه وسوه. د دستوري سره وینا کې افغان سفیر ډاکټر عمر زخیل والو ویل چې په سیمه کې د اقتصادي رابطو د پاره یو شمیر پروژې روانې دي خو سیمه ایزې اقتصادي رابطې د سیمې د امن او استحکام سره تړلې دي. دوی زیاته کړه چې د هیوادونو کامی پرمختګ د اقتصاد نه بلکې امنیت سره تړلې دي. ډاکټر عمر زخیل والو ویل
in trade and transit, we saw bilateral trade between Afghanistan and Pakistan falling from $2.5 billion 10 years ago to half that last year.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ سیاسي مداخله وړخیزه سوداګری په شره کې د کمی سبب جوړ شوی دی. مشتپا کار دی چې سیاست د اقتصاد څخه جدا کړو چې اقتصاد د سیاست مرسته وکړي. په غونډه کې ګډون کوونکي د افغانستان ولسی جرګې غړي میرویس یاسینی ډیوا ریډیو ته وویل چې د امن بغیر اقتصاد، تعلیم او ژوند هیڅ هم ممکن نه دی.
د دنیا تقریبا درې میاشتې نفوس دلته اوسېږي چې د امن نه نشي ممکن نه ده چې اقتصاد مخکې شي. ډیره ضروری ده چې افغانستان ته خاصتا او باید افغانستان ګاونډي هوادونو ته ځکه یو په بل مستقیما اثر لري. موږ په وینو کې ډېر ولمبېدو، موږ ډېر وزوریدو، موږ هر څه خراب شوي دي، جوړښتونه هم خراب شوي، مؤسسې هم خرابې شوي دي. نو ډیره ضروری ده چې اول امن د افغانستان ته او بیا ټولې خطې ته راوګرځي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر افراسیاب خټک وایي چې د اقتصاد او امن خپل ترمنځ کې ډېر ژور تعلق دی.
سیاست چې د اقتصاد ته لارې جوړوي او اقتصاد بیا هغه لارې مضبوطوي. دې سیمه کې سلوي کاله نه یو جنگ روان دی په شکل د اشکالو مختلف مرحلو کې تیر شوی دی خو اوس پورې شته. تر څو چې دا جنگ وینو دلته رښتیا خبره ده چې یو مانی خیزه یا یو نتیجه ورکون کې ترقی نشي کېده.
د پاکستان او افغانستان سفارتي اړیکو کې تاوتریخوالی او پرپلو د سختي څارنې له امله د دواړو هیوادونو ترمن سوداګري ډېر کشتي کچې ته راغلې ده. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د تیرو دوو کلو راهیسې د افغانستان 80% سوداګري چې د پاکستان د لارې به کېده زیاتره اوس د ایران، چین او هندستان د لارې کېږي او ایران د افغانستان لوی تجارتي ملګری دی چې تر کال 2014 پوری یہ پاکستان لوی ملګری وو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو په دې خبرونه کې درته یو ځل بیا وړاندې کوو تر ټولو اهم خبرونه سره ټکي.
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهزاد اکبر میډیا ته ویلي په تیرو څو کلونو کې نږدې 200 بلیونه روپۍ بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه اړول شوي دي. نوموړي زیاته کړې په بهر هیوادونو کې په غیر قانوني توګه اخیستل شوو جایدادونو بیه نږدې 15.3 بلیونه ډالر ته رسیږي.
5.3 ارب ڈالر جو پاکستان سے باہر لے جایا گیا غیر قانونی طریقے سے، اس میں منی لانڈرنگ بھی ملوث ہے.
اودا پاکستان پر سینٹ کے مخالف گوندونو مسلم لیگ نواز شریف ڈیلی او پیپلز گوند پر دوی بیلا بیلو قانونی مساویدو کے وڑاندیزونو کڑی دی بہرانی و حیوادونو سرا لوزنامے دی لومڑے پارلیمان تو وڑاندی کڑل شی او دا چھے بہر تا دا خلقو تھگنا منی کولو لپار دی پارلیمان تا علتونا پگوتا کڑی شی.
زن مرگی برید کون کی پزان پوری تڑلی چودی دون کتو کتا حق محل چودن ورکڑی چه غختلی دی پولیسو لامنیتی کبربند سختیر شی اولاریون کون کی پنخ کری.
دا غږ زموږ د خبریال حقمل روانو چې په کابل کې د ننی چودنې په اړه موږ ته معلومات راکول چې لږ تر لږه شپږ کسان پکې وژل شوي دي.
اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهزاد اکبر میډیا ته ویلي په تیرو څو کلونو کې نږدې 200 بلیونه روپۍ بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه اړول شوي دي. نوموړي زیاته کړې په بهر هیوادونو کې په غیر قانوني توګه اخیستل شوو جایدادونو بیه نږدې 15.3 بلیونه ډالرو ته رسیږي. دی دا هم وایي چې په تیرو څو کلونو کې له پاکستان څخه په غیر قانوني توګه د پیسو د انتقال دا یوه وړه برخه ده.
د پاکستان په سینټ کې مخالف ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په دوه بیلابیلو قانوني مسودو کې وړاندیزونه کړي دي چې د بارنیو هیوادونو سره لوزنامې د لومړی پارلیمان ته وړاندې کړل شي او دا چې بهر ته د خلکو تګ نه منی کولو لپاره د پارلیمان ته علتونه په ګوته کړي شي. د مسلم لیگ نون اندېښنه ده او هغه وایي چې د بارنیو هیوادونو سره لوزنامی کی گی خو آغا دا اولسنا پٹ ساتل کی گی. دا دی ترسنگ پا ملک دنن هم دا سی یو لوزناما پا تیر و روزو کی دا تحریکی آل بیک سر شوی دا چی اجازت پارلیمان نا ندی آخستی شوی. بل اڑاندی شوی بل کی دا پاک دا سینٹ پا خوانی چیرمین رضا ربانی ویلی دی چی باید حکومت د دې خبرې پابند وي چې څوک په اگزیکټ کنټرول لیست کې اچوي چې پارلیمان نه ته پوسو شي.
د افغانستان د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې له طالبانو سره نښته کې دیرش سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. د خاک سفید سرپرست ولسوال جمعه خان خوستوال د ګول یا دوشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې دغه پولیس تیره شپه د یادې ولسوالۍ په خوست سیمه کې وژل شوي دي.
د افغانستان سرخار کابل کې په یو ځانمرګ برید کې 4 کسان وژل شوي او 300 نور زیات ژوبل شوي دي. د افغانستان داخله وزارت وایي چې په دغه وژل شوو کې 3 زنانه او یو امنیتي عسکر هم شامل دي او دغه 14 په هغه وخت شوي چې په کابل ښار کې ولسي مظاهره روانه وه.
د اسرایل او غزې ترمنځ په پراته پوله باندې پیل شوې جګړه اوس بیرته آرامه شوې ده. دغه جګړه هغه مهال رامسته شوه کله چې د اسرایلي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 8 کسان وبژل شول او بیا په جواب کې یې ټوله شپه په اسرایلو باندې توغندي وتوغول شول. د اسرایلو پوځ ویلي په دغو جګړو کې د اسرایلو یو سرتیری وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی.
د یمن هیواد ساحلي خارګوټي هودې د په لارو کوڅو کې د سعودي عرب په مشرۍ کې پوځي اتحاد او ایران پلو حوسی اغیانو ترمنځ نښتې روانې دي. د یمن پوځي چارواکي وایي چې دوی دغه سیمه د یاغیانو نه صفا کول غواړي او سیمې کې متاثرینو ته خوراک او دوایانې ورسولې دي.
په اندونیزیا کې فعالین وایي د دغه هیواد له 800,000 کډوالو کارکوونکو څخه لا تر اوسه هم ناوړه ګټه اخیستل کیږي. که څه هم حکومت د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره یو شمیر نوي قوانین جوړ کړي دي. په 2013 کال کې اندونیزیا تر 200,000 زیات کارکونکو سعودي عربستان، ماليزیا، سنگاپور، تایوان او هانګ کانګ ته استولې دي. د اندونیزیا چارواکي وایي دا مهال په ټولیزه توګه ټول شاوخوا 4.5 میلیونه اندونیزیایي کډوال کارکونکي دي چې 80% یې ښځې دي.
د وستي امریکایي هیوادونو د مهاجرینو کاروان د امریکا په لوري روان دي او دوی اوس د امریکا نه د مکسیکو سرحد نه پنځه سوه کیلومیټر لرې پاتې دي. اتوار په ورځ د مهاجرینو دغه کاروان چې پکې نږدې شپږ زره پنځه سوه یو دېرش کسان شامل دي د کورارینو هیواد ته رسیدلي او دغلته یې شپه کړې.
په کالیفورنیا کې د لګیدلي ځنګلي اور له امله تر اوسه پورې څو ښارونه سوځېدلي او چارواکي وایي کیدای شي د وچ موسم له امله دغه اور تر سې شنبې یا نهې ورځې پورې هم پاتې شي. په دغه اور کې چې تېره اونۍ پیل شوی لږ تر لږه نه ویشت کسان مړه شوي دي او چارواکي وایي چې د دوه سوه اته ویشتو نورو کسانو برخلیک لا نه دی څرګند. د اور وژنې چارواکي وایي د دغه اور له امله تر اوسه پورې شپږ زره شپږ سوه څخه زیاتې ودانۍ ویجاړې شوې دي.
او یورپي ملکونو کې د صدر ټرمپ په دویم ځل د صدر منتخب کېدو په هکله مختلف قسمه خبرې کېږي. تیر هفته امریکا کې د منځې مودې د انتخاباتو نه وړاندې یورپ کې عام طور سره دا خیال کېده چې صدر ټرمپ ګوند به سینیټ کې بریاوي ترلاسه نه کړي، خو په سینیټ کې اوس ریپبلیکن ګوند ته اکثریت ترلاسه شوې ده. دی وروستو په یورپ کې هم خیال بدلیږي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، په افغانستان کې د تشدد بیلابیلې پیښې شوې دي. په فراه ولایت کې هم چارواکي وایي چې د طالبانو په بریدونو کې دیرشو پورې امنیتي عسکر وژل شوي دي. او خوا بیا په سرخار کابل کې هم د مظاهره چیانو او پولیسو خوا ته یو ځانمرګ برید کې چارواکي وایي چې تر څلورو پورې کسان وژل شوي او شل نور ژوبل دي. د کابل د چودنې په اړه باندې رپورټ را سره شریکوي حکمل روان.
د افغانستان پلازمینی کابل ښار دویمې امنیتي حوزې اړوند د پښتونستان چوک ته نږدې د لاریون کوونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پولیسو په کمربند ځنمرګ برید ترسره شو. له ځنمرګ برید څخه وړاندې سلګونو لاریون کوونکو له افغان حکومت څخه د روزګان او غزنی ولایتونو د امنیت د خوندیتوب لپاره عدالت غوښتنه کوله. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دنیش له ډیوې سره په خبرو کې پر لاریون کوونکو ځنمرګ برید د څرنګوالي په تړه وویل. نن یو نیمه بجه د پولیسو په کمربند کې ځنمرګ برید کوونکي په ځان پورې تړلي چودیدونکو توکو ته هغه مهال چودنه ورکړې چې غوښتل یې د پولیسو له امنیتي کمربند څخه تیر شي او لاریون کوونکي په نښه کړي. دایوای استقلال خوانځي ته مخامخ پولیسو د لاریون کوونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره امنیتي کمربند جوړ کړی و. کله چې د پولیسو لخوا ځنمرګ برید کوونکی پیژندل کیږي، بریدګر ځان ته چودنه ورکوي. د نیز زیاته کړه په دې ځنمرګ برید کې یو تن پولیس او پنځه تنه لاریون کوونکي وژل شوي او درې تنه پولیس او ولس تنه لاریون کوونکي ټپیان شوي دي. دایوای هغه کام چې له موږ سره د شپږ تنه په دې برید کې د یو تن پولیس او د دریو ښځو په ګډون وژل شوي او شل تنه ټپیان دي. او په ټپي شویو کسانو کې درې تنه پولیس او ولس تنه لاریون کوونکي چې درې تنه ښځې هم پکې شاملې دي ټپیان شوي دي. پر لاریون کوونکو ځنمرګ برید په داسې حال کې ترسره شوی چې پرون ماښام رئیسې لسګونو کسانو په یوه سوله ییز لاریون کې له افغان حکومت څخه د روزګان او غزنی ولایتونو د امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوله. حکمل صدات، امریکا غږ ډیوې رادیو، افغانستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
درنو قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې نړیوالې مسلې ته. په امریکا کې د منځمهاله ټاکنو څخه وروسته اروپایي هیوادونه څه ډول غبرګون څرګندوي او څه ډول اندېښنې لري، دا به زموږ همکار عدنان رشید ته وړاندې کړي.
د اروپایي هیوادونو په سر ښارونو کې بحث روان دی چې آیا صدر ټرمپ په دویم ځل د امریکا صدارتي انتخابات وګټي او کنه. په اروپا کې د زیاتره سړونکو د خیال وو چې صدر ترامپ نشي کولای چې په دویم ځل د امریکا صدر منتخب شي. خو تیره اونۍ د امریکا منځمهاله انتخاباتو کې ریپبلیکن ګوند په سینټ کې اکثریت ترلاسه کړی دی چې ورسره سم اروپایي سړونکو امکان څرګند کړی چې کېدای شي صدر ترامپ په کال 2020 کې صدارتي انتخابات وګټي. دغه سره سم اروپایي هیوادونو چارواکي دریس خپل کړی چې مونږه دوه کاله انتظار نشو کولای چې د امریکا سره خپل زوړ تعلقات بحال کړو، خو وایي مونږ له اوس خپله تګلار به ټاکل وي، او په خاصه توګه کله چې واشنگټن کې هغه مشران ناست وي کوم چې د خارجه پالیسۍ او خپلو روایتي ملګرو هیوادونو پروا نه کوي. خو تر اوسه اروپایي هیوادونه په دې نه دي سلا شوي چې کومه تګلار خپل کړي. دا اروپا لپاره تګلار جوړونکي په دوه برخو کې تقسیم شوي. یو سوچ دا دی چې مونږ دې د امریکا سره خپل تعلقات ښه کولو کوشش وکړو، خو بل سوچ دا دی چې صدر ترامپ هغه کوششونه ناکامه کړي او اوس پکار ده چې سمدستي د اروپایي مفادو لپاره تګلار جوړ کړل شي. دغه بحثونه د هغه وخت نه شروع شوي کله چې صدر ترامپ په وایټ هاوس کې یو څو میاشتې شوي وي، او اروپایي مشرانو به ویل چې صدر ترامپ د پخوانی امریکایي صدرانو په پرتله سفارتي تعلقاتو په اړه مختلف سوچ لري. تیره اونۍ امریکا کې شوي منځمهاله انتخاباتو کې ریپبلیکن ګوند د سینټ اکثریت ترلاسه کړی دی، خو د استازو شورا یا هاوس اف ریپبلیکن کې د ډیموکراتیک ګوند اکثریت دی، او ځینې څېړونکي خوشبینه دي چې استازو شورا به صدر ترامپ خارجه پالیسۍ بدلولو باندې مجبور کړي، او دغه به د ملګرو هیوادونو د سوچ سره سم وي. ځینې څېړونکو په سینټ کې د ریپبلیکن کامیابی د سور سیلاب په نامه یادوي، او د هغوی په خیال راتلونکي دوه کالو کې به د صدر ترامپ سره کار کول نور هم ګران شي. یاد دی وی چې تیره دوه کالو کې صدر ترامپ خارجه پالیسۍ کې لوی بدلون راوستلی دی. صدر ترامپ د نړیوال چاپیریال لوزنامه نه وتلی دی، د امریکا د ایران سره د اټومي لوزنامه ختم کړی ده چې اروپایي هیوادونو باندې سختې نیوکې کړي دي چې ناټو ته خپل مناسب برخه نه ورکوي. جرمن بوندوستاخ کې د خارجه کمیټې مشر ناربت روجن وای خارجه معاملاتو کې د صدر ترامپ خپل صدارتي اختیار یا اگزیکټیو پاور استعمالول شي، او تیره اونۍ د استازو شورا د ډیموکراتیک واک لاندې راتلو وروسته صدر ترامپ په نور قهر سره دغه قانون استعمالوي چې په هیواد کې دننه د خپلو ملاتړو همدردي ترلاسه کړي، کوم چې د کال 2020 صدارتي انتخاباتو کې به صدر ترامپ لپاره ګټور وي.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیره دروخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ګران اوریدونکو، پرون د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ویلی وو چې باید مذهبي مشران د نظریاتي چکم اختلاف دی د هغې د مخنیوي لپاره د خپل رول ولوبوي. د جګړې لپاره دغه نظریاتي سوچ چکم دی هغه استعمالي کی او جګړې ته وده ورکوي. د دې څه معنی هم کیدی شي او سیړون کیدی ته په څه نظر ګوري د څومره د ذمہواري نه ډک بیان دی، او دا چې دغه مذهبي نظریاتي جګړو نه ملک ته کم قسمه نقصان نشي او دا چاته ګټي او چاته فایده ورکي. احسان محمد خان پر سره یو سړنیز رپورت شریکوي.
سړنکاران وای دغه مذهبي یا مسلکی بیانیه او نظریه په اساس د هیواد دننه موجود ډلې د پاکستان د جوړېدو سره سم ښکاره شولې چې ورستو د ریاست لخوا خپلې هغه ذمہواریاں نه دي تر سره شوي کوم چې ضروری وي، او هم په دغه فکر یا نظریه کې ویشلې ډلې دومره خورې شوې چې هر څنګه د دلیل په ځای د تشدد لار خپل کړه، چې د دې سره په هیواد کې د مسلک یا بیانیه دغه جګړې خپلې زیلې نورې هم جوړې کړلې. پروفیسر خادم حسین وای دغه ډول بیانیه خورولو د پاره روان فعالیتونه په ښکاره لیدې شوی چې اولس او هیواد ته زیان رسولې.
پاکستان بذات خود یا هر یو ریاست کې هغه یو نظریه خپل کی، او هغه نظریه په خپلولو کې یا د نریټیو په جوړولو کې یا په خپلولو کې حریف شي، پارټی شي، نو ظاهره خبره ده چې دی هغه سیاسي اقتدار ته رسیدو د پاره ګوندونه، خلک، طبقه، ولسونه، قامونه په هغه ریاست کې اوسېدونکي هغې ترمنځ یو قسمه مقابله شروع شي د نظریو، او د هغه نظریو یا د بیانیو دغه مقابله د تقسیم د تقسیم ښکار کېږي. نو دې کې ټولنه مهم رول ریاست چې هغه د ریاست په حیث یو فکر خپل کړي، یو نظریه خپل کړه، یو مذهب، یو نظریه تصور کړه.
د پاکستان دننه چې د مسلکی بیانیه یا نظریه خورونکو لخوا نه یوازې د لیک وینا او تبلیغاتو عمل لیدل کیږي، بلکې زیاتره د تشدد د لارې خپلې بیانیه او تپلو فعالیتونه هم په سرګنده لیدل شوې دي، چې د دې سره په هیواد کې د دلیل د لارې خپل فکر او نظریه خورونکو زور په کمیدو لیدل شوی. تاریخ پوه او سیړنکار پروفیسر فضل رحیم مروت وای د ریاست لخوا دا ډول ډلو په لوري د نرمۍ سلوک دغه عمل ته نور هم وده ورکړي، چې په نتیجه کې دا وخت د هیواد دننه د بیانې په اساس ویشلې ډلو کې نور هم زیاتوالی لیدل شوی.
پټول خبر نه ده، خبره دا ده چې یو شی ته په خپله تربیه کړی، لکه اوس مثال د مارانو او د لړمانو پنډوره دې راخیستې ده، هغه تربیت دې وکړو. هغه ماران چې کوم دي بیا به مارانو مړولو پاره ته بیا دغه چل څنګه بې سوادي او سواد فرق لري، بې تعلیمي او تعلیم فرق لري، دغه شان ته دغه فهم فرق لري، چې مطلب دا آیا تشدد او عدم تشدد، آیا تشدد پاره څه کومه تاګ لاره تا اختیار کړه، او کوم تشدد په لاره باندې دا شی ته مخته بوتل غواړي، خپل نظریه په خلکو باندې تپل، دا هم په خپله باندې لکم اسې خو پابندي نشته، په تقریر پابندي نشته، رښتیا خبره ده، دې په خوږه خبره پابندي نشته، دا خبره کمزلو په ځای باندې سړی په بل طریقه کولای شي، خو کتا سره دلیل وي.
د پاکستان په سیاسي تاریخ کې چې د لومړی ورځې د بیانیه یا نظریه په اساس جوړې دغه ډلې ځان ځان له په انتخابي یا سیاسي عمل کې برخه اخلي، او په واکمنۍ کې راغلي ګوندونه اکثره هم د دا ډول مذهبي یا مسلکي بیانیه خپلونکو د تشدد نه ډک احتجاجونو د لارې په فشار کې لیدل کیږي. یاد دیوی د پاکستان تحریک انصاف حکومت د اطلاعات وزیر فواد چودری تیره ورځ په خپله یوه وینا کې ویلي، پاکستان دا وخت د سیاسي کړکیچ سره نه دی مخ، بلکې کوم کړکیچ لیدل کیږي نو هغه په هیواد کې روان د بیانیه یا نظریه کړکیچ دی. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
درنو قدرمن اردوونکو، ورزو بلوچستان ته چیرې چې د روغتیایي چارواکو لخوا دغلته په کوټه، قلعه عبدالله او لورلای کې د پولیو ضد ساسکو ورکولو کمپاین پیل شوی دی. حمید سمسور پرې بشپړ راپور لري.
په بلوچستان کې د ګوزند څاسکو د ورکولو د بیړنیز مرکز مشر راشد رزاق وایي چې امریکا ته وویل چې د بلوچستان په درو ضلعو کې د ګوزند د وایرس پخلی سوی دی. د ده په خبره چې په دې کې کوټه، کل عبدالله او لورلای ضلع شامل دي. د پولیو د بیړنیز مرکز مشر ډاکټر راشد رزاق پر مخ زیاته کړله چې دوی د درو واړو ضلعو د خراب اوبو نمونې ترلاسه کړي وې چې په دې کې د دغه وایرس پخلی سوی دی. هم له دغه کبله اوس د ګوزند مخنیوي لپاره د څاسکو ورکولو درې ورځنی کمپین د بلوچستان په 15 زلو کې پیل شوی دی. د ګوزند بیړنیز مرکز د بلوچستان مشر ډاکټر راشد رزاق پر مخ زیاته کړله چې دلته په بلوچستان کې درې زیلې کوټه، کل عبدالله او پشین د پولیو د وایرس څخه تر ټولو خطرناک سیمې ګڼل کېږي. د ده په خبره له دې سره سره دغه کمپین په کلاسیپ الله، بولان، ډیره بوکټي، جیل مکسی، ژوب، مستونګ، نصیر آباد، جعفر آباد، لسبیلا، صوبت پور، زیارت او پسیوی کې هم ترسره کېږي چې و دیارلس لکه ماشومانو ته به د پولیو یا د ګوزن دغه څاڅکي ورکول کېږي چې د دوی عمرونه تر 15 کالو کم وي. د پولیو د بیړنیز مرکز مشر ډاکټر راشد رزاق پر مخ زیاته کړله چې د دې 15 زلو لپاره تر 15,500 زیاتې ډلې دوی په کار اچولې دي. په دې کې 4,912 بیا ګرځنده ډلې دي او دغه ډول 4,500 بیا ځانګړي ځایونه دي چې هلته به خلک ماشومان وروړي. د ده په خبره چې 324 بیا پر سرحدي سیمو باندې مرکزونه پرانستل شوي دي چې هلته هم د پولیو یا د ګوزن د څاڅکو ورکولو پروسه ترسره کېږي. په بلوچستان کې سږ کال د ګوزن له ناروغۍ څخه درې ماشومان اغېزمن شوي دي چې دا درې واړه د دوکۍ اوسېدونکي دي. چارواکي وایي چې د دوی له لورې هلې ځلې روانې دي چې ډېر زر به د پولیو د وایرس دلته مخنیوی وشي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
ګران اوردونکو، په پخوانی قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې ورګډ کړل شوی دی، خو اوس هم دغه ځای کې ډېر قانوني پیچیدګي پاتې دي. په باجوړ کې د خلک وایي چې باید د دغه مسلې رزر تر زره حل کړی شي چې ورسره په باجوړ کې کم خلکو ته د صحت په اړه باندې ستونزې را جوړ دي چې دغه مسلې حل شي. نور تفصیل په عرفان الله جان په دې رپورټ کې راکوي.
د وی پاک د انتظام لاندې و قبایلی ایجنسی او 15 قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې د زمکېدو او دغه پخوانی قبایلی سیمو د صحت محکمې ترڅنګ نورې څلور محکمې د خیبر پختونخوا په محکمو کې د زمکېدو وروسته هم د باجوړ قبایلی ځلې اولس د صحت په لړ کې د سختو ستونزو او کړمو سره مخ دي. د باجوړ په ډیسټریکټ هیډ کوارټر هسپتال خار کې اوس هم لکه د نور کله پشان ګڼه ګونه لیدل کېږي. هسپتال ته راغلي مریضان وایي په هسپتال کې دوی ته د صحت اسانتیاوی نه ورکړل کېږي. یو ځای وګړي خلیل الله جان ډیوه ته ولې دي مریضانو ته خو ستونزې ډېر دي، خو ولې بیا د نارینه په پرتلا د سیمې زنانا د ډېرو ستونزو سره مخ دي؟ دی وویل
کله چې موږ د خیبر پختونخوا کې زم شوي نو مخکې خو مشکلاتو ما خبره وکړه او اوس هم موږ ته زیات مشکلات دي. فکر دا چې دلته موږ زم شو او دا زموږ ایجنسی چې کومه ده ځله شوه، نو په کار دا چې د نورو ضلعو په شان، د پېښور په شان، تیمرګرې په شان، بڑخیلې په شان، هغه شان دغه موږ ته دلته میلاو شوی، ریلیف موږ ته دلته میلاو شوی وي. دلته هسپتالونه چې دي نو زما په خیال سره زه و ته اوسم وران زه کوم چې دلته زموږ سره د ګاین سپیشلیسټ نشته، دلته زموږ سره د الټراساؤنډ سپیشلیسټ نشته، دلته زموږ سره سیټی سکین نشته. لکه هسپتال ته چې دننه لاړ شي نو د هسپتال ډېر بد حالات دی. زه به د ګاینی په حواله سره خبرو کوم چې زموږ سره دلته ډېر ډاکټران دي شته، هغه بار سرجری نه کوي خو دننه سرجری نه کوي. دا به زه ویم چیرې دا د ایم ایس کمزوري ده، چیرې دا خلک بار کوي نو بیا دننه ولې لکه د اپریشن نه کوي؟ فکر دا موږ د ایم ایس نه دا کوو، توقع هم لساتو هغه ته دا مطالبه هم ته کوو چې دا زنانه چې بار کې مې سرجری نه کوي فکر دا چې دا دننه د سرجری نه وشي.
ډیسټریک هسپتال ته راغلی یو وګړي حاجی نوردادا ډیوه ته ویل دي په هسپتال کې د ګردو او د تلیسیمیا مریضان د سختو ستونزو سره مخ دي او باید د صحت د محکمې چارواکي دې ته پاملرنه وکړي. دی وویل
راځي یو خپل ته د ډایلیسس ماشين دی او ډایلیسس باندې یو کس برتی شوی دی، داغه د شپږو میاشتو نه لکه تنخواه بند ده. نو هغه جز به خامخا زمنګ نه بجوړ نه بزي، تر اوسه پورې د 1700 پورې ډایلیسس کړی دي او د غریب خلکو ته ډیر زیات سہولت دی. نور کلبل ته مرګره ته یا په خبر تسله نو د ګاډي خرچه به چانه شو برداشت کولې. بل دلته تلیسیمیا د پاره یو پروګرام جوړ شو چې هغه بیمارانو ته بلډ دغه کېده. اوس هغه سی هغه پیسې نشته لري او دوی دا وچ پیسې نشته، هغه پیسې د دې دکانونو نه کړه شنو ډیره بخښو شي.
د باجوړ ډیسټریک هسپتال ایم ایس ډاکټر محمد نور دیوتا ویل دي چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې نوې زم کړې شوې چې په دې هسپتال باندې د مریضانو بوج ډیر زیات وو، ځکه چې د دیر او د مومن نه هم دې هسپتال ته مریضان راځي.
دی ویل
زمون په دې هسپتال باندې د دې نمخ هم ډیر زیات لوډ او پیشن ډیر زیات او فلو زیات ده د مومند ایجنسی ناراضی د لوړ ډیر د جندول ایریا ناراضی نو دې باندې ډیر زیات لوډ او کله چې کی پی کی سره زم شوی دی فاټا نو اوس هم منګ باندې قشنت کی بوج شته دی او پیشنٹ چی دین زمنگا کافی تعداد کی وی تقریبا چی د 30 نوالی د 35000 پوری پو میاش کی دا زمنگا دا پیشنٹ منگا ګورو او علاج ورته کو
د نوموړي نمو چې کله دا پښتنه وکړه چې تاسو کوم قسم مریضان په خورته د درملنې په غرض لګی او تاسو ته د کوم دارو درملو او د اوزارو ضرورت دی نو ډیر تا په جواب کې اول
سپیشلی د هډ انجری کې سونه چراشي چې سر باندې ولګي چوټ ولګي ایکسیډنټل کې سونه وینو هغه کې مونږه پېښور ته سیټي سکین د پاره لګو نو چری سیټي سکین مونږ ته دلته پروواید شي ډیجیټل ایکس رے نو مونږه وای شي کچري تا د میډیسن په مات کې میډیسن راشي او یاد میډیسن دا بجټ زمونږه ډبل شي زمونږ د دې زی بجټ 1,00,000 دی او زمونږ سره نیر بای ډیسټریک لوور دیر داغه 19 کروڑ دی نو دا سي زیات ډیفرنس دی نو په کار دی چې زمونږه د میډیسن دا بجټ لږ زیات شي غریبانان زمونږه پیریفری کې
د سیمې اولس د حکومت ته غوښتنه کړې ده چې د باجوړ ضلع په ټولو وړو او لوی هسپتالونو کې دی د ښځینه او نارینه ډاکټرانو ترڅنګ د دارو درملو کمی پوره کړی شي د یادونې وړ ده چې پخوانۍ قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو وروستو د پخوانۍ قبایلي سیمو څلور محکمې چې پکې صحت سوشل ویلفیئر وومن ډیولپمنټ او د تعلیم محکمه شامل ده د خیبر پختونخوا په محکمو کې په دې وروستیو کې زم کړی شوي دي ارفان الله جان وایس اف امریکا دیو رادیو ضلع باجوړ
ترنو قدم اوریدونکو د ژمی پر رسیدو او د هوا پر سړېدو سره په سواد کې چې د سلګری لپاره یو ښه سیمه ده په دغه سیمه کې د سلګری چارې یو څه ځنډول شوی دی فیاض ظفر پرې دا راپور چمتو کړی
دا وایس اف امریکا ډیوا اوریدونکو کتونکو دا وخت کې سواد سر خارمنګور کې ولاړ یم دې وخت کې هم دلته نری نری باران وشو د باران دا کړی چې د دوو ورځو روانه ده ورسره د سواد چې کوم چوتې سیمې دي کالام مهوډن مټلتان اتروړ مالم جبا میادم پاغی باندې دا وورې کړی چې نو هغه د درې ورځو نه روان ده او وور وریږي په مهوډن کې تقریبا د دوو فوټو پورې واوره شوې ده دغه شان مالم جبه کې د یو فوټو پورې واوره شوې ده دا زما شاته چې کوم غرونه ښکاري په دې باندې هم واوره شوې ده واوره وریږي دا واوره وری دوله کبله د کم پاس علاقې چې دي کم میداني علاقې چې دي پاغې کې یخنی ډیره زیاته شوې ده او خاص کر بیا په کالام مالم جبه میادم او په چوتو سیمو کې الته د یخنی په شدت کې ډیره زیاتواله راغلي ده یخنی ډیره سیوا شوی ده خلک چې دین او التا ورونه بلې دا غیل بانیزان ګرمي منګور خار یا میدانی علاقې چې دي الته هم د یخنې کې زیاتواله راغله ور سره ور سره د سوی ګیس چې دین او څنګه یخنې سی او شوی ده د ګیس لوډ شیډینګ هم شروع شوی ده سهار نوالا تقریبا د ماخام پورې خاص کر په کوم ورځ چې ورېځي باراني نو په خاري علاقو کې ګیس چې دی مکمل توګه باندې بند وي بل اړخ ته کوم موږ وګورو سیلګری هم سوات تر روان شي دي هغه سیلګری کوم چې وارو کتل غواړي نو ملم جبا کلام مهوډن په دغه سیمو کې ګنشمیر سیلګری د واورې کتو د پاره سوات تر روان دي
د واشنگټن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټویټر @voadiva
واشنگتن ډي سي نه